السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په هلپ خبرونو کو د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلي ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دی د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی اسرائیل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول د قطر د پوځیانو یو غړی هم په هغه برید کې وژل شوی و تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی د طالبانو د والی ویاند حاجی زید تیره شپه ناوخته په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا عبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي د حاجی زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د بلخ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د یو ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تلي ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن په دې جام کې دویمه لوبه ده بنګلاديش به بیا دې جام کې تر اوسه دوه لوبې کړې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه ګټلې ده امریکا د بارونی چارو وزیر مارکو روبیو نن دوه ته لاړ مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه واده وغوښتل چې د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي روبیو د تل ابیب د بنګورین له هوایي ډګر څخه دوه ته د لوتنې پر مهال خبرې لاندې ته وویل موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي داسې څه وکړي کنه د امریکا د بارونی چارو وزیر زیاته کړه قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لار هواره کړي روبیو یو ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو په قطر کې د اسرائیل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي وژل شوي وو او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه د فلوریدا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبريالان باید د 15 میلیارد ډالر ورکړي په دې عریضه کې د 2024 کال تر انتخاباتو مخکې خبرو شو مقالو او یو کتاب ته اشاره شوې چې د ترامپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خبرو شوې ولسمشر ترامپ په خواله رسنې تروت سوشل کې نیویارک ټایمز په دروغه تورنه کړې اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ترامپ تر دې مخکې هم د یو شمېر نور رسنیو لکه وال سټریټ جرنال پر ضد دعوه کړې وه
دا زما حق دی د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلی کوم نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي یو لسوکه نړیوال ورځ ده د نړۍ اکثره ګڼ ولسوکه هیوادونه دا ورځ چې ملګری ملتونه یې بنسټیز بشري حق بولي لمانځي خو په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي د طالبانو پر واکمنېدو سره له دې هیواد د ولسواکۍ ټغر ټول شوی او د دوی ډېر حقونه تر پښو لاندې شوي دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د شاوخوا 12 ښکېلتیا په موده کې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو او بنسټیز کېدو لپاره ظاهرا ډېرې هڅې وشوې خو آیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ څرک لګیږي یا په بله معنا د ډیموکراسۍ هغه مفاهیم چې له بشري اساسي حقونو سره تړلي دي او ډېر پرې تاکید کېده آیا نښې لیدل کېږي مخیله چې په دې اړه خپل میرمنو سره بحث وکړو، په دې اړه مو یو تفصیلی راپور چمتو کړی. لومړی به د پګړه وورو او بیا به ورسته خپل میرمنو ته ورسو. د خبرونه ته مو د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک او د غراز سیاسي څړونکو قریب الرحمن شهاب میلمه کړی دی.
دیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې خای په دې ورستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا هم بيخي هېري سوي وي. د حق چې د طالبانو له تیرې دورې ورسته په تیرو شلو کلونو کې د نوی عصر د پایل شوار بلل کېده او تلې د ټینګښت اداوي کېدلې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللې دی. یو شمېر افغانان تیر شل کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا دیموکرات دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول. خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تیرو شلو کلونو کې نسبتا دیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف سوي دي.
افغانستان کې ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو ښه د ښوونځیو پوهنتونونو ښار ته تللی سوی. طالبان تر واک لاندې اوس هېڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې ویډلې په لاس کې دي. خلکو غږ نه اورېدل کېږي او ښځې تر ټولو زیانمنې سوي دي. نه ښوونځي ته خوښېدل کېږي، نه پوهنتون او نه کار.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایه او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي. رسنۍ محدودې شوي دي. مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تیر شل کاله آیا رښتیا افغانستان کې دیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقویت لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شوې چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13مې نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور لاره خپل ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15مې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شوار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون لاره ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادي غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا دیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تیر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل
فعلی زورواک نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنه د نجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپلو نمایندګانو له لارې. خود یو تم فعلی زورواک نظام احترام نساتی همدارنگا نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع پیداده چې تروریستی گروپونو دوی ساتلی دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده او یوازې د نړیوالې ټولنې ملي حاکمیتي ارګانونو مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو په ټولنه کې ځینې حکومتونه هغه ځواک شته چې پر وړاندې یې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه له منځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس تر ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف د طالب د کړنو خلاف د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي بیچارګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. د غرض ملي شورا یا مقننه قوا یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومت ولی هم چیړي او تبصرې پرې کوي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سم خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستولې دي یا څوک چې دې ته تشاورات دي هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې باندې تاثیر مخکې شوي دي، ټي پي یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه حکم فشارونه شوي دي او ښځو ته د یو قسم ته قرض بندیز کسي بنه ده.
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره اسلام په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1343 کال د تلې په نهمه نافذ شو.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه تفصیلي راپور مول ازادي راډیو واورئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو وویل، دا خبرونه زما حق دی. پر دې څرخي د خبرونې ته مو د غراز د ښځو د حقونو فعال انارګل زیرک، د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم میلمه کړي دي. زموږ دواړه میلمانه راسره وصل دي. دغه راز تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې کولی شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. 4020230011 دا شمیره بیا هم تکراروم، د واتس اپ شمیره ده 4020230011. مخیله دې چې تاسو ته واردر کوز موږ دواړو میلمنو ته به ورسو. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به د ښځو د حقونو فعال انارګله زیرک تاسو ته درشو. په دې راپور کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې یا د ډیموکراسۍ د ټینګېدو د هڅو په باب د عادي افغانانو دغه راز د چارو د پوهانو نظرونه واوریدل. کراشه دې خبرې ته چې ستاسو په نظر تاسو له کوم هغه مهم حق څخه نن ورځ بې برخې وی چې په تیرو دوو لسیزو کې مو هغه حق درلود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه انارګل وزیر د ازادي راډیو له لارې نه اول په اول قدم کې خپل سلامونه تاسو ته بیا تاسو د استډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډیر ښه ټکي ته اشاره وکړه. موږ او تاسو باید اول په دې باندې بس وکړو کنه ورسې په یو هیواد کې یا په یو کشور کې هغلت تعلیم او سفر کې ضربي او هغلت تعلیم نه وي. هغلت خلک په دیموکراسي سو پیژني. هاته د اوسو شکر الحمدلله سه درته وایم چې اوس خو بخیر تعلیم دروازې بندې دي. یعنی بخیر اساس د خلکو زده کړو زده او هغه د خلکو له ذهنونو وتلې دي. خلک مطلق به سواد سوي دي په دغه څلور کلو امارات دوره کې. هاته په جمهوریت کې ما خپل وظیفه کړې. ما تقریبا شل 15 کال خپل وظیفه کړې. هاته په جمهوریت کې زیاتره خلک د دیموکراسي د کلمې په معنا نه پیده. یعنی دیموکراسي ته نه خځو تراجه کوله. صدا دیموکراسي سر د خځو لپاره او در حال سی دیموکراسي یعنی د یو کلمه د سید خلکو حکومت د خلکو لمنځه په خلکو باندې. خلک په دې معنا نه پیږي ولی په دې افغانستان خلک کپ درې تقسیمه یو وی شو کوي. واته ایسای تعلیم یافته بین نور دوه تقسیمه مطلق به تعلیم دي. یعنی خلک د دیموکراسي په معنا باندې نه پیږي. سی دیموکراسي یعنی څه؟ دیموکراسي یعنی د خلکو حقونه او د خلکو حکومت یعنی د خلکو ازادي. هغه کومه حقونه سره تعالی ورکړي هغه حقونه باید د خلکو نه سلف نه سي هغه حقونه باید د خلکو نه وانه خستل شي. دیموکراسي په دغه معنا خو په تیر جمهوریت کې خلک غلطه استفاده کول د دیموکراسي د کلمې نه. اوس خو بيخي مطلق که څوک دیموکراسي وایي بس په مرمۍ به ځواب ورکول کیږي. خو ما افسوس په دې راځي
اغل زیرک ده خو درسته ده. رازو ده خبری تا چه پتیر ده جمهوریت پا دوره که ظاهرن پتیر بیا میرمونو هغه حقونه درلودل چې نن ورځ هغه حقونه نه لري. مثلا د کار حق درلوده، د زده کړې حق درلوده، نن ورځ دغه حق نه لري. د تقریبا د آزادانه سفر حق درلوده له کوم محرم پرته او ځینې داسې نور. څه وشول چې دغه حقونه چې په تیرو شلو کلونو کې شاوخوا په یو ډول باندې په افغانستان کې عملي کېدل هغه حقونه فکر نه کوي چې اوس ډېر په تیره بیا ښځینه طبقه ترې بې برخې ده؟
زه تاسو په خبره باندې پوه شوم. تاسو بس په دیموکراسي په کلمه باندې ده کنه؟ یو د حقونو خبره ده او بل د دیموکراسي خبرې دي. بالکل دا یو واضح خبره ده. سلمان ته دوه ګوتو نه پټیږي. ما خپل شل 15 کاله وظیفه کړی، تعلیم یې کړی، اته یې موږ کورنۍ یې موږ خپلوان، اته دغه کوم ولایت کې څه زه اوسېږم، دغه پیغلې جنکۍ ښځې ټولې وظیفې کړې، ټولې تعلیمونه کړې ده. او هر یوه کولی شو په ازادانه توګه د کوم مشکل سره به مخ شو، خپل د حق غوښتنه به یې کول. اته ښځې دومره حق لرله چې څه مشکلاتو سره به مخ شو، ازادانه مظاهرې به یې کوله، سلامیز مظاهرې به یې کوله، څوک یې مخه نه شوی نیوی. یعنی هغه حقونه نه و تلسل تر نیول سوی. خو اوس بد پښتانه زه درته وایم، ګوره که زه دغه پلان ټول په امارات باندې واچوم، زه د قتل په امارات باندې دا پلان اچوم. ګوره د امارات څه ده؟ دا د بل چا د لاس لاندې ده، دا د بل چا د واک لاندې ده. کنه ګوره مثلا یو افغان ښځه مثلا په آزاده نه سي ګرځېدی. خلیلزاد خپل ښځې سره راضي په افغانستان کې سرتور سر ګرځي، دغه امنیت امارات له خوا نه نیول کیږي. آیا دا کار څوک کوي؟ تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا کار امارات نه کوي، دا د بل چا کار ده، دا د بل چا پروژه ده چې په افغانستان باندې تطبیق کیږي. نو دا به مرور او زمان باندې به دا هر څه سم شي. ګوره موږ او تاسو دا ټکی په نظر کې ونیسو. شل کلن حکومت جمهوریت چې 25 دولتونه ورسره همکار وسه هغه ړنګ شه کنه. مثلا کېدای شي په غلطه لاره به روان وو،
نموږ او تاسو باید هغه د تیر کارونه عبرت واخلو.
بله،
خو بدبختانه چې د پردی لاسونه دي، د پردی لاسویونکي دي، د پردیو خلکو کار دی. ګوره، ترامپ خپل غواړي چې خپل ولایت کې خپل هیواد کې مکتبونه جوړ کړي، او غواړي په افغانستان کې مدرسې جوړ کړي. دا خبره څومره اسمان تر مځکه پورې فرق لري. دا څوک یې خدا بهرنیان پرې د بهرنیان هم د بل څه د لاس لاندې
دی. باندې وروسته بیا هم بحث وکړو. مننه آغلی زیرک. بلې، قریب الرحمن شهاب، تاسو ته به در شو. مخکې آغلی زیرک هم اشاره ورته وکړله، په تېر جمهوري نظام کې د ډیموکراسۍ د غوړېدو لپاره یا د ډیموکراسۍ د بنسټیز کېدو لپاره ډېرې هڅې وشولې، د ډیموکراتیکو بنسټونو د ایجاد لپاره، د انتخاباتو، د بشري حقونو د لپاره ډېرې داسې ادارې جوړې شولې، مدني ټولنې فعالې شولې، د بیان آزادي، د کار او تعلیم حق تقریبا په افغانستان کې تامین شوی و، آزادې رسنۍ راوټوکېدې. له دغو ټولو هڅو یا د دغو پرمختګونو سره سره نن داسې بل وضعیت رامنځته شوی، آیا هغه څه هڅې چې په تېر جمهوري نظام کې شوې وې د ټولنې سره اړخ نه لګاوه، سیاستونو د سیمې او د نړیوالو سیاستونو سره که څنګه؟
سلامونه جناب نوري صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته ډېره مننه. اصل کې خبره دا ده چې تر ډیموکراسۍ وړاندې په یوه ټولنه کې د ملت جوړونې مختلفې مرحلې دي چې هغه باید طی شوي، او یو ملت په فکری لحاظ باندې دې ته چمتو وي چې د ډیموکراسۍ په شان یو جوړښت هغه پر ځان عملي کړي، او یا حداقل په خپله ټولنه کې نهادینه کړي. له بده مرغه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ له پدیدې له اولې ورځې ناسم تعریف موجود و، هغه د نهادونو له ادرسه او هم د اشخاصو له ادرسه. له همدې عمله ډیموکراسي په هغه شکل باندې چې کومه بڼه ده یا په کومه بڼه چې د هغې د طرحانو له لورې وړاندې شوې ده په افغانستان کې نه وه. همدا دلیل و چې خلکو له ډیموکراسۍ سره په ډېرو مواردو کې حساسیت ښوده، او په یو ډول باندې له دې پدیدې یو افراطي تعریف موجود و، او هر چا به داسې ګڼله چې د ډیموکراسۍ معنا یوه غربي پدیده ده، او دا په دوی حاکمي او د دوی هغه کلتوري، فرهنګي یا مذهبي ارزښتونه چې دوی په دې ټولنه کې لري هغه به ترې اخیستل کېږي، چې دا له لومړۍ ورځې یو ناسم تعریف و. موږ د دې پر ځای باندې چې د خلکو په فکرونو باندې یا ډیموکراسۍ ته د خلکو د رابللو یا د هغوی د پوهولو په بهیر باندې کار وکړو، له ډیموکراسۍ نه د ناوړه استفادې د بهیرونو فائدان وو. مثلا هغه څه چې موږ یادوو، د بشر حقونو نهادونه، د افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دنده یې په افغانستان کې واقعا د انسانانو د اساسي حقونو دفاع وه، او د هغو اعلامیو ته چې د جنیوا اعلامیه ده یا د ملګرو ملتونو نور هغه اعلامیې دي چې د بشر حقونو په برخه کې شته دي، هغې ته ژمنتیا وه. لیکن دغه کمیسیون د اشخاصو د فردي سلیقو پر اساس څرخېده، او حقونه په دې ټولنه کې یوازې هغه څه حق بلل کېدل چې د دوی په ګټه وو، یا د دوی د قوم او ژبې او طرف اړوند شیان وو، چې دا په خپل ذات کې یو غلطه پدیده وه. او تر اخرې ورځې د جمهوریت تر سقوط پورې د دې د اصلاح لپاره چا کار ونه کړ. دا یو بیلګه وه. هغه مثلا د مدني ټولنو آزادي، دا په د ټولنو ګوندونو او اتحادیو جوړولو حق په ډیموکراسۍ کې یو اساسي حق دی، لکه څنګه چې د عقیدې، فکر او مذهب آزادي ده، یا د قانون پر وړاندې برابرۍ خبره ده، یا د عادلانه محکمو چلند، یا احتجاج، او دا مسایل دي. مدني فعالیت یا مدني خوځښتونه هم همدغسې یو حق و، لیکن له دې نه ناوړه استفاده وشوه. تاسو په ټول شل کلن دوره د جمهوریت کې هیڅ داسې مدني نهاد نشئ ثابتولی په افغانستان کې چې هغه د واقعا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو پر بنا باندې رامنځته شوی وي. مدني ټولنې په افغانستان کې دا معنا درلوده چې هغوی باید له یوې موسسې پروژه واخلي، بس څو ورځې چېرته یا یو ورکشاپ جوړ کړي، هغه هم په داسې موضوعاتو چې اصلا د افغاني ټولنې له ارزښتونو سره یې تاریخ نه ګرځولو. مثلا تاسو به هغه قصه مشهوره اورېدلی چې په زابل کې د ښځینه حمام لومړیتوب د دوی لپاره د لومړیتوب په توګه تشخیص شوی و. نو آیا فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د دې خلکو یا د دې سیمې لومړیتوب همدغه و؟ همداسې دوی ته ورته ډېر نور مسایل و چې موږ د ډیموکراسۍ لاساسی مفهوم نه پرته لدې چې ځان خبر کو یا په خلکو کې نهادینه کو لغې نه وړه استفاده وکړه. په کار داوه چې موږ خلکو ته په فکری لحاظ باندې قناعت ورکړو، هغوی ته ووایو چې دغه حقونه چې ته یې اوس نه لرې دا دیموکراسي تا ته تعمینوي او دا به د عمر تر پایه ته لرې. په دنیا کې کوم ملتونه چې موږ نن د پرمختللو ملتونو په توګه باندې ګورو، دوی په اوله ورځ دیموکراسۍ ته نه دي راګرځېدلي. دوی یو وخت مزل وهلی، عام د پخواني یونان له د ډیموکراسۍ له بېلګې چې شاوخوا د میلاد نه 1500 کاله مخکې ادعا کېږي چې یوه غیر مستقیمه ډیموکراسي وه، تر هغې پورې څه نه راشروع کړو تر دننه پورې مختلفې دورې تی شوې. بیا خلک په فکري لحاظ دې ته آمده شوي دي چې د امریکا د 13مې پېړۍ په هغه قوانینو باندې چې ډیموکراسۍ اساسي بنسټ بلل کېږي یا ورته غاړه کېږي یا په یو ډول باندې خپل تعبیرونه ترې ولري.
لنډ راته ووایه چې ستاسو له خبرو داسې کې برداشت کېږي چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره هغه اساسي بنسټونه نه موجود، په بیړه ډیر هڅې وشوې ظاهرا چې افغاني ټولنه پر هغه ډیموکراتیکو اصول بدل کړي چې لویدیځ غواړي. آیا همداسې ده؟
نه، زما هدف دا دی چې موږ د ډیموکراسۍ لپاره چمتو نه وو او دا پروسه موږ ته په ډېر یو دمي شکل باندې وارده شوه. دا پدیده د ډیموکراسۍ پدیده، زه فکر کوم چې وړاندې له دې چې موږ په پوره شکل باندې د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیک هیواد ادعا کړی وای، څو کلونه بعد وخت نیول شوی وای چې خلکو ته دا مسله په اساسي شکل باندې ورسیږي، هغوی اذهان آماده شي، تر هغې وروسته بیا د ډیموکراسۍ په نورو اساساتو باندې بعد تمرکز وشي. یو بلګه انتخابات وو، موږ انتخابات د ډیموکراسۍ د اصل په توګه راوارد کړل، ولې د انتخاباتو کومه اساسي میکانیزم چې دی دا موږ وارد نه کړ. موږ د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ پروسه جوړه نه کړه. همدغه اساس باندې ډیموکراسي بدنامه شوه او خلکو بیا پرې باور نه کولو، ځکه که خلکو بیا ورې باور کړی وای بیا ډیموکراسي نه بدنامېده. اوس یو چا په خپلې شخصي سلیقې سره انتخابات بدنام کړل، درغلي وکړه، فساد یې وکړ، له هغې سره ډیموکراسي بدنامه شوه. نو زه وایم چې ضروري دعوه چې اول د خلکو فکرونه آماده شوي وای او تر هغې وروسته بیا د دغسې مسایلو په اړه باندې بحث شوی وای.
مننه آغلی زیرک، لکه څنګه چې شهاب صاحب په خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسي بدنامه شو، ډیموکراسي نه خلک ډیره کرکه لري، لکلمینه لبلنه د ډیموکراسي سره د بشري حقوقو موضوع هم ډیره تړلې. په تیرو شلو کلونو کې په بشري حقوقو باندې ډیر ټینګار کېده. د بشري حقوقو موضوع نن بیا هم د طالبانو له واکمنۍ سره ډیر راپورته کیږي. لویدیز ډیر پر همدې موضوع باندې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې بشري اساسي حقونه تضمین شي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له همدې موضوع سره تړلی دي. تاسو مخکې د افغاني ټولنې یادونه وکړه، د ځینو نورو مسایلو یادونه وکړه، یو بل اړخ ته چې اکثرا تاسو ډیر اشاره کوئ چې بهرنی کوم ځواک نه غواړي چې افغانستان خپل شرایط سره سم د ټولنې سره سم وده وکړي او پر مخ ولاړ شي. کراشه د خبره د بشري حقونه تاسو څه ډول تعریفوي؟ کوم بشري اساسي حقونه تاسو په افغانستان کې د افغاني ټولنې لپاره اړین بولئ، په تیر بیا د ښځو لپاره چې تاسو هم ډیره موده هلې ځلې کوئ، په دې برخه کې مو ډیرې هڅې کړې دي او غواړئ چې افغانی خزل دغه وسنی حالت خراب وسی؟
د بشر حق د پنه ویل کې چې موږ ټول نه وګول مړی او ته ورسیږي یا یو ساس کې دی ته ورسیږي، بس نو د دې حق څه ګور. الله تعالی بشر ته بشر آزاد په دنیا راغلی، مثلا د هغه د ځوان حق لري، هغه د تعلیم حق لري، هغه د انتخاب حق لري، هغه خپل د فامیل سرپرستی د هر شی حق لري، هر څه حق علاوه کړی. خو بدبختانه په اوسنۍ شرایطو کې ټول حقونه تر اخیستل شوی ده. مخکې مورو ډیره ښه اشاره وکړه، مثلا د انتخابات د خپل د دیموکراسي څنګه ده کنه. ما په خپل په انتخاباتو پروسو کې کار کړی، ګوره انتخابات ټول درغلي وو، اغه د دیموکراسي د نوم نه خلکو استفاده کول شفاف نه و. انتخابات ګوره شوګ نسیمه او تاسو انتخابات وزن دي ده اخیرا د بهرنیانو لاس وو،
جانکیر راغله دو سر حکومت موږ او تاسو او ټاکل شاخر پایلې دغه شو او دلته د حقوق بشر کوم ولایت کې سزوان کوم د حقوق بشر دفتر ته ځتل لای ما په ورکشاپو کې ګډون کړی زماناسته ولاړ کړی خاص هغه باب کارونه پکې وو کنه چې په غرب کې مغاسي کارونه نه وو اول رئیس حقوق بشر مجرم وو بس یو زنانه کارمنده به سو نیول د خپل خوښي لپاره به ونیوله یعنی هیڅ بشر حقوق نه و مراسم که موږ تاسو وایو چې جمهوریت کې سلتی سل ټول مثلا صحیح هیڅ شی نه و صحیح د بعض کارونه وو مثلا موږ خواندي موږ خزي به مکتب ته تعلیم به کوله مثلا د کار اخ به لرله دغه خونه نه و تر اخی سلسوي خو بیا په زیاتره باندې ډیر فشار وو دي ته دیموکراسي نه وای دیموکراسي موږ افغانان د غربیانو دیموکراسي به غواړي نه کچیر مثلا غربیان وو غواړي سره خپله دیموکراسي بیا په افغانستان کې تطبیق کړي دا خو څلوېښت کاله جنگ د څلور کالونه به تیریږي خو هغه به نه تطبیقېږي هغه دیموکراسي غواړي چې په قرآن کې الله تعالی مسلمانانو ته ورکړی افغانان هغه دیموکراسي غواړي
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو
اغلی زرک تاسو په د افغانستان په یو لری ولایت کې چې نسبتا اکته هم په دې ورسته وو کې په افغانستان کې دغه د انټرنیټ او د ټولنیزو شبکو په مرسته اوس ډیره وده کړې ده هغه پخوانی لریوالی چې د ښارونو ترمنځ یا د کلو ترمنځ یا د نورو ولایتونو ترمنځ و هغه تقریبا تر یو حده پورې له منځه تللی ده خو بیا هم په داسې سیمه کې تاسو اوسئ چې هغه تقریبا د کابل په نسبت یو څه وروسته ده هغه حقونه چې په کابل کې د کابل وګړو د لپاره په پام کې نیول شوي وو چې باید ازادي و ډیموکراسي وي محفلونه و ټولنې وي مدني ټولنې وي او داسې نور ډیر تمرکز په ښار باندې وو د دغه ښاري باندې ډیر تمرکز فکر نه کوي چې دا د افغانستان د ټولې ټولنې سره اړخ نه لګاو ځکه د افغانستان ټولنه خو په لرو کلیو او بانډو کې پرته ده نه په یوازې په څو ښارونو کې
ګوره مخکې څه ما تاسو اشاره وکړه کنه موږ څه کله خپله وظیفه اجرا کړې وظیفه هم کوله کله به چې موږ کابل ته تلو د کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د هغې ولایت او د کابل هغه به ډېر فرق کول هغه حالات هغه ماحول هر شی به یې فرق کوله خو اوس په دغه سیلي شرایطو کې زه کابل ته هم ځم په خپل ولایت کې اوسېږم زه چې کابل ته هم ځم چې د ښځو لپاره یوازنی شی پاتې ده مدرسه ده ښځې زه وینم چې مدرسې ته ځي او په خپل ولایت کې زه ښځې وینم چې مدرسې ته ځي د ښځو لپاره دغه دوه کاره پاتې ده او د موږ کوم ولایت کې چې زه اوسېږم د ما په نظر باندې دلته ښځې د حکومت د فعلي حکومت په مقابل کې دومره وقدای اخیستی که نه تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې ښځې به چادري په سرول خپله بازار ته تله خپله به مدرسې ته تله یا خپله به کورس ته تله یا به وظیفې ته تله اوس ښځې هاته چادري لره کړې ده چادري مې نه سره یې زیاتره که په سلو ښځې کې یوه ښځه زه د چادري سره وویم ټول ایجابونه اغوندي ایجابونه مو اغوندي دا راته مې نه اغوندي چې مثلا ان ایجاب دې لپاره چې باید هغه د هر شي سړي پټ وي که نه هغه رقم یې نه دا څه شي ده دا د خلکو حقونه ده د دوی په مقابل کې
بله مننه آغلی زیرک یو دوه اوریدونکو هم را سره د واتساپ او د عادي ټلیفون لارې وصل دي یو اوریدونکی به راواخلو مهرباني ځان را وپېژنئ د ازادي راډیو د دا زما حق دی خپرونه ده مهرباني څوک او له کوم ځای مو ټلیفون کړی
قربان سن نوري صاحب سلام تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې په چروغ جوړ به صاحب له دا تعلیم د هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خوشاله سم چې بیا دې غږ اورم تاسو د خبرونه کې تر اوسه پورې اوریدلی مونږ د دیموکراسي په پلمان په افغانستان کې دا چې د بشري حقوقو موضوع له دیموکراسي سره تړلې په دې باندې بحث کوو چې کوم هغه حقونه چې په خوا په جمهوریت نظام کې د افغانانو د عادي وګړو تامین او آیا هغه اوس شته نشته دوی له هغه حقونو برخمن دي کنه دي په دې باندې خبرې کوو له خپل ملمنو سره تاسو څه فکر کوئ د دیموکراسي د دغتی رو هڅو کوم نتیجه مو اخیسته ده او وسم لری هغه پرمختګ ویني
الله د خوشاله نور صاحب ډیر شایسته موضوع تا کړی دی سلام تاسو ملمنو ته وامه نور صاحب محترمه کراسو مرتاش ته کرو کو دلته په افغانستان کې نور صاحب محترمه د دیموکراسي څخه د دیموکراسي څخه شخاطره ولا کړو کمر تاسو وګورو په افغانستان کې دلته شل کال د دیموکراسي حکومت مثلا د دیموکراسي چې ده دلته دغه چې خاص خلک توجه نه ورته کوي نور صاحب محترمه ځکه دلته اکثره وسیع د په دې باندې مثلا گواہی ورکوم چې مثلا دلته په افغانستان کې د شوزو څه ناڅه حقوق چې دي مثلا د شونځي ده که په انتونونه کې شونځي باندې چې دي مثلا موږ د حکومت هم دا څه ده خو دغه چې د دیموکراسي دلته نور صاحب محترمه تجربه سره په داشلو کال کې څه دغه نتیجه ورنه کړل نو خاص دغه چې خوشحالي ولا کوتل او ښه خاطرې ملاقات لري نور صاحب محترمه
تاسو د سکم د یو مسلې سره اوس مخامخ شوی یاست چې په خوانه وي ورسره مخامخ شوی د حقونو په برخه کې په خو په جمهوریت نظام کې ډیر داسې شکایتونه کېدل چې د خلکو حقونه سم نه اعاده کیږي زورواکي واکونه چلوي په تیر بیا په هلمند او نور ولایتونو کې ډیر شکایتونه کېدل چې د خلکو ډیر ځمکې غصب شوی وي د کورونه جایدادونه بلبل دا ماغه د حقونو موضوع ده چې د دې خلکو هغه خاص ته یا د دوی ادات چاره رسیدګی نه کوله آیا اوس څه ډول وضعیت دی مثلا په دې برخه کې آیا هغه اوس هم وضعیت په پخوا ډول په څیر ده او که وضعیت بدل شوی ده
نور صاحب محترم ډیر شایسته موضوع ته اشاره وکړه دغه لکه تاسو چې ویل مثلا توخوا خونو واکمن تاسو به سره معلومات وکړه اکثره کسان چې دي څوک د واک پر غدي باندې ناس و نور صاحب محترم در خپل واسه اندازې پورې هغه وستا و وستا بازی چلېدلې یعنی په هر وستا کې زباس نه ده توان نور صاحب چار ده به دی وستا کې درلود ستا ځاغ پر وزاره شه دي لیکن وڅ دې اکثره کسان چې وسم شکایت کوي هغه شکایت د چې تکلې نور صاحب محترم دغه داوه څه اکثره کسان چې شکایت کوي چې مثلا د چا تر پند کې باندې داوا و نو دا چې کله مراجعه قاضي نو تکي مثلا لورپور چارواکو ته کې دغه داوی چې په ډیر مشکل خلاصي یعنی وخت نسی او بل چې د نور صاحب لکه تا چې اشاره و تور کړل دغه سب واچنغه تیر حکومت کې ډیر کسانو د چې کسان مال دیلو په دې باندې چې مثلا ځکه بیراندې کړی و واکداران به زور به د لوري و وستا بازی به شروع و لیکن و ساغه چې د حکومت اعلان کړی دی چې مثلا په زرګونو زرګونو په سوا او سوا جریپونه مزکه مرده غاصبین څخه به تلاسه کړي د حکومتي مزکه اوس خلک څنګه ته خوشاله دي مری صاحب محترم او خدای ته تم امید ونه چې په کرا کرا سره به دا څنګه ته مشکلات شپاتې مثلا نه د شونځي چې مثلا شونځي باندې دا غاصې مثال په انټونه باندې خدای ته تم امید ونه او پر حکومت مدغه ځغ دی د افغان په صفات باندې چې دا څنګه ته مشکلات تم توجه وکړي ان شاء الله افغانستان به ګل گزار شي
مری صاحب محترم مننه اتل صاحب کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای
السلام السلام علیکم نور صاحب محترم
و علیکم سلام څوک او لکم زی
او مننه روغ اوسئ ګه محمد ابي احمدي هم البته بغلان مې زنګ وله محترم
خبرونه ته خره غلاست د اتل صاحب څرګندونې مو مو اوریدې اتمن تاسو څه وایي
مننه روغ اوسئ ګه البته مې نو تم سلامونه وایم نور صاحب دغه ار ټول شي یو څوګره کوم ورسې د دې په ګټه یې نه وته خپه باندې کوي نه هغه ته رښت ورکې یې خلک د دې په ګټه کې مګراسي دا معنا لري چې هغه د تاسو پرې کې څو پښا کار باندې چې باندې ظلمونه کې یې ټول عمر باید یو سانه یا یو رقم یې تقریبا د دې په ګټه کې خپلپی نه نو مګراسي خو افغانانو خو تاسو به تر ما نه میګل لاله تاسو نو کله چې مګراسي راغله افغانستان ته نو امریکایانو دوی لونی سو زیاتره د دې په ګټه کې څه زړه وخت کول په خلکو باندې نو د دې خاص تعبیر نه درلود چې څوک دوی ته څنګه ورنږدې شي نه که چې کوم څه ځان لري کول نو اول څه دا حکومت کرزی صاحب راغی ټول افغانستان کې ښه پزاو نو استاد ظلمونه شروع سو یعنی خلک به به مورید باندې نه ول پیسې به تر وخت ته خلک به مورید باندې نه ول ډیر خاصونه به وینم ځکه په حساب نو دا چې پاس دا شانو ډیر ګډوډي زیات دور صاحب نو بل اخر حکومت هغه څه انجام ډیر خراب وسو نو ټول افغانان ځوانان زیاتره ناپوهې دي، یعنی هغه کوم ګزینه چې راوړاندې شي هغه ګزینه نه بده استفاده کوي. نو باید هغه خوسنی حکومت ډېر کوشش وکړي چې خلکو زړونه له لاسه راوړي، دغه وطن لږ ارامه شي. نور صاحب ډېر بد خاطرې موږ لرو، یعنی زیاتره وختو کې به دا بعضې ښځې مېرمنې سي کارمندانې وي نیولې به کار ته یا دفتر ته، نو هغه به ډېر خاصونه کول. یعنی تا موږ لیدل دغه خور به هم کېدی چې تاسو وایي، نو داسې خاص غرض دوی درلوده. نو دا دې عقله باندې ډیموکراسي نو بیا خلکو فکر کوي چې بد تعبیر وکړي، مشکلات زیات شو. ڈیموکریسی خوش ہے، ڈیموکریسی تو چلتا ہے نم بد طرف بسوک بوا، یعنی تقریباً اگر سڑے بہم آراز غرض لری، یعنی بد نم ورکی نا بد نم نہ تھا حکومت پڑے نکل شاہ نوری صاحب مختارم.
بل دیموکراسي سره د حق موضوع تړلې ده، دغه د حق کلمه تاسو په چشکی خلاصه کوي، مثلا د یو عادي وګړي په څیر کوم حقونه تاسو غواړئ چې باید ویلري؟ کله چې لاندې
دیموکراسي خو ما بل مکتب شروع کی پانتونا پورے پانتونا شروع کی گئی مدرسے پورے دا ٹول عمر، یعنی آگاہی پوہا خوش ہے، یعنی کہ اسو کو لوس رہی پوہ ہے ادھر ہی شاہ کم نہ خری چاہ بد خبر ہم نے کی کوشش کی شفشا سر کھپا بھی سی نو زیادہ رکھا رکھ سی وہ مامہ خرید تو رسد یعنی پتہ شاید نہ پیدل آسے راغری انہیں تیگاہ نہیں تڑے دو بس مشکلات زیاد کرے نو زدہ ہوا سے خلق اول پوہ ہے کہ ڈیموکریسی کے ٹول عمر ہی بعد پڑی کہ خلق بنے مانا نہ روک سے
بل اوریدونکو نشته ده، بیا به هم دې بحث دوام ورکړو. شهاب صاحب تاسو ته درځو، لکه څنګه چې دواړو اوریدونکو ویلې او تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړله چې په دې برخه کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو یا د غوړېدو په برخه کې کوم کانسپټ یا هغه پلانونه چې ظاهراً لویدیز راس کې امریکا غوښتل په افغانستان کې پلی شي، هغه په یو ډول باندې نه ورته ټولنه آماده وه، نه هغه ظرفیتونه موجود وه، او نه د هغه چاو لخوا چې غوښتلې چې دغه مفاهیم په اصطلاح بنسټیز کړي هغوی دې ته ژمن نه وو. همداسې ده
دقیقا جناب نوری صاحب، ستونزه همدغه وه چې له هغو ادرسونو چې هغوی به د ډیموکراسۍ یا د ډیموکراتیکو ارزښتونو د بنسټیز کېدو او مروج کېدو لپاره کار کړی وای، هغوی به د خپلې پدیدې پر ضد باندې کار کولو. ادعا وکړو چې په انتخاباتو کې فساد عامو خلکو کول، او عامو خلکو خو نه دی کړی فساد، خو هغه چا کول چې هغوی ناست وه او د ډیموکراسۍ د تطبیق ادعا یې کوله. که ووایو چې د خلکو په حقونو باندې تیری عامو وګړو کړی، خو هغوی نه دی کړی، هغه چا کړی چې هغه ناست وو او د ډیموکراسۍ په یو ارزښت باندې یو دولتي موقف ته رسېدلی وو. دې ته ورته ټول هغه حقونه چې تاسو مخکې د بشر د حقونو تر عنوان لاندې په لنډه کې یاد کړل، چې د ژوند او تعلیم له حق نه نیولې، د دین او د ازادۍ او د رایې ورکولو حق نه، د کار حق او د استوګنې حق، ډېر ډېر زیات حقونه چې محاسبه کړو، دا ټول چې تر پښو لاندې شوي د هغو نهادونو یا اشخاصو له لوري چې هغوی د ډیموکراسۍ د تطبیق او د عملي کېدو لپاره ناست وو، د هغوی له لوري شوي. په همدغه اساس باندې خلک ترې زړه توري دي. دا اوس چې دوست له هلمند نه خبره وکړه، که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې تا ته ډیموکراسۍ څه زیان در رسولی دی، هغه لنډ مفهوم دا دی چې په ډیموکراسۍ کې مزه نه وه، قضیه زر نه فیصله کېدی، فساد مو پیسې ټوله دغه کیسه ده. یعنی په دې کانسپټ باندې په خپله تر اوسه پورې هم زموږ ټولنه نه پوهېږي چې ښه د دې نه هدف څه دی، که دا خلکو ته په داسې بڼه باندې له لومړي سره واضح شوي، تشریح شوي وای چې ګوره ته دغه حقونه لرې، تا ته د حساب ورکولو موقع پیدا کېږي، د حساب اخیستنې موقع پیدا کېږي، واک به مهار یي، ته به واک باندې کنټرول لرې، څوک واک ته راشي څوک رانشي، ته به شفافیت وینې. که دغه مسایل خلکو ته په اصلي بڼه باندې رسېدلي وای، ښایي خلکو ورباندې باور کړی وای، او خلک دونه نه وای په بې باوره. لکه نن اوس په یوه محکمه کې فساد د ټولې ډیموکراسۍ تعریف تر پوښتنې لاندې راولي، یا د یو محلي پولیس، یا د یو بل بهرني عملیات، یا یو بل هر څه چې نوم ورکوي، د دې کړنې د ټولې ډیموکراسۍ د تر پوښتنې لاندې راتللو لامل شوی. او دا دي نو ځکه چې دلیل هم دا و چې ډیموکراسي د افغانانو په ژبه، د افغانانو له کلتور، ارزښتونو او د هغوی له
هغه تاریخ سره چې افغانان پر ویاړي د هغوی سره غوټه نه شوه او د یوې بهرنۍ پدیدې په بڼه باندې تر وروستۍ ورځې پورې پاتې شوه. او داسې انګېرل کېده چې دا یو وارد شوی شی دی، یوه وارده شوې پدیده ده او ډېر عمر نه کوي، د دې ټولنې له ارزښتونو سره تطابق نه لري او دا له منځه تلونکې ده. داسې غوټه نه شوه چې ښه دغه شی خو په افغاني ارزښت کې هم شته او په دې قالب کې په دې بڼه تعریف شوي. صرف د لغتونو تفاوت کېدای شي موجودي یا د ځینې کوچنیو اختلافاتو مسله کې، نور په مجموع کې دې پدیدې ته چې که هر څومره ووایو نه دي سب چې هېڅ هم ورته ونه شول. یعنې هغه چا چې ادعا کوله چې دوی د ډیموکراسۍ د راتللو لپاره کار کوي، هغوی د ډیموکراسۍ پر ضد باندې تر ټولو ډېر زیات کار کړی دی.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اغلی زیرک، نننی وضعیت چې موږ ګورو په افغانستان کې په تیر بیا په دې مرستو رسولو په برخه کې یو شی چې ډیر تر سترګو کېږي هغه دا ده د ښځو فعاله ونډه، د ښځینه فعالانو د ختیځ زلزلې له زیانمن شوو سره په مرستو کې بیا هم ښځینه کارکوونکو ته ډیره اړتیا ده، که هغه د ملګرو ملتونو دفترونو لخوا کېږي یا د نورو خیریه بنسټونو لخوا یا له خپله دولتي ادارو لخوا کېږي. د ښځینه فعالانو موجودیت یوه بله ستونزه ده. دغه موضوع ته مخکې تاسو هم په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړله، زموږ اوریدونکو او دغه راز شهاب صاحب هم، په افغانستان کې ډیر له افراط او تفریط څخه کار اخیستل شوی دی، ولې تجربونه درس نه اخیستل کېږي؟ د افغانستان اوسني واکمنان ولې ښځې نه پرېږدي په تېره بیا په دې برخه کې چې نن ورځ دغه زیانمن شوې د زلزلې د طبي برخه کې په نورو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، ښځېنه فعالان پریک دي چې هغوی ته مرستې ورسوي؟
ما د پښ خبر وخت په دې باندې خوشنت مسلم او خصوال دي مدیا کې ملي ده چې کونل زلزله باندې زیاتره ښځې زیانمن شوې. دا د چې خوندې باندې دي موږ اوس هغه امیدوارې وي هغه یعنې د غو ژوند ختم شو، ولې په دې نارینه ډاکترانې یو ته یو سره همکاري نه شوی ته وایي او ښځینه ډاکترانې یا نرسانې قبلګانې موږ نه لرله. مو په دغه حصه کې موږ د فیلي حکومت دا خواهش کوو که په وزر وي که په زارۍ وي، شخصا زه خپله یو کور په صفت یو مور په صفت یا مثلا یو فعال په صفت باندې د دوی نه موږ دا خواهش کوو چې ګوره دوی چې دا کارونه کوي کوي دا اقدامونه چې دوی کوي دی موږ وطن نور هم د خرابې په مخه روان ده، که نه دوی په دا ښه پوهېږي. مثلا ګوره چې موږ او تاسې وګوره د دوی مشران لورانې په ټول خارج کې تعلیمونه کوي، ټولې سرتور سره ګرځي، ټولې د پتلونو سره ګرځي، یو ګورته مدم کوم شرط نشته. خو په افغانستان کې په افغانانو باندې دا ظلم اوس فعلاً دوی جاری کړی ده، کنه دوی غواړي ګوره تاسو به په خپله ویني خو دا خو چې نه ده د یو علمت په دوه ګوتو نه پټېږي. دوی یارې وایي یار یو ښځه لرله اوس یار ارې وایي دوه درې د ښځې یو کې تعلیم یافته دوی هغه خپل آینده وخت سنجوي که چېرې موږ نه وو د موږ حکومت نه وو د موږ ښځې به تعلیم یافته وي بیا به موږ ته کار کوي موږ ته به ګټه کوي. دوی په خپله ګټه باندې ښه پوهېږي خو داسې به د یار چا تحریک وي د بل چا لاسوهنه وي چې مثلا دوی غواړي چې په افغانستان باندې مثلا دغسې ظلم تاسو وکړي دغسې ستم وکړي په خوندو باندې. که چېرې مثلا په افغانستان کې یوه ښځه تعلیم یافته کېږي د هغې ټول کور تعلیم یافته کېږي، دوی خو په دې باندې ښه پوهېږي.
خو هغلی زیرک طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول اساسي حقونه من جمله د ښځو حقونه خوندي دي.
نه نه هېڅ نه ده خوندي په فلنۍ په داخلي شرایطو کې هېڅ نه ده خوندي. ګوره مثلا یوه ښځه دا کونډه ده، زه یو مثال تاسو ته در کوم، یوه ښځه دا کونډه ده هغه په ډېر حجاب په ډېر حیا په ډېر پرده بتله، یو ارګان کې به یې وظیفه کوله، معاش به یې اخیسته، هغه د خپل عایل نفقه یې برابروله،
دیگه نه اوس هغه حق اخیسته ده هغه خزه مجبوره ده سغه جګیګه ده نمشول لای نه خپل عیل ته نفقه پیدا کوي دا خود خزه عزت خوندین نسو مثلا د سلیم حق تر اخیسته ده کار حق تر اخیسته ده صلاحیت حق تر اخیسته ده اته خزه ته چې دوی انسان په سر ده ګوري
تاسو په ولس کې جون کوي دغه خبرې چې دغه غوښتنه چې تاسو مطرح کوي ولس مطرح کوي په دغه شکل
دا ټول ولس هغه مطرح کوي ټول ولس هغه وړي اته د دې میرمن خپل دغه وړي ولی په دې چې موږ خو په یو ولایت کې ځوان کوو دغه خلکو سره مناسبه پاسه دا اته د دې میرمن دغه وړي اته تاسو باور وکړئ چې دوی من دي د دوی خواندي د دوی میرمن مختویلې دي چې کاش کې د دې تعلیم اجازه دوی ورکړي موږ غواړو تعلیم وکړو موږ غواړو چې موږ لورانه تعلیم وکړو موږ غواړو چې کار وکړو اته د دوی فامیلونه دا تقاضا لري
مننه غلی زیرک یو اوریدونکو بل هم ده د برواخلو بیا به هم دی بحث دوام ورکو مېربني ځان راو پیژنې څوک د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه اوري مېربني بلې ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولې بلې مېربني ځان راو پیژنې لکوم زم تماس نیولې د ازادي رادیو د دازما حق د خبرونه د پیژندې بڼه خپريږي مېربني ستاسو غږ خپريږي دا اوس خوښ می کوم
ازه فارسی وګ پښور منم کومیده
این حق من است. برنامه لایف است و شما مستقیما به استودیو وصل شدین در مورد از این مسئله که او حق و حقوق که در زمان جمهوریت در افغانستان اعاده بود چی فکر میکنین که آلا هم از امو حق و حقوق بهره مند هستید؟
نه والا نه چه نرقه است نه حقوقی از بسار مشکلات از بسار است نه
مثلا در چی؟ در چی مورد؟
در چی مورد ایمال یه چیزی چیزی که کدام چیزی کاری نیست که کار کنن شاسترا یا کدام مردها کار کنن کدام چیزی حق خوب رو که دست بیارن ایچی یعنی چیزی نیست
و تقاضایتان از مسئولین چی هست؟
تقاضایتان از مسئولین همی هست که بسیار خوشمند است که من مسئولین که یک چیزی نشرات بکنن یک چیزی بسیار سارا با اوناس بر مردان یک چیزی کاری یک چیزی قریبی پیدا دارن.
بله در فامیلتان کس عضو خانواده اوناس هستن که اونا از تحصیل عالی باز مانده باشن و یا جلو رفتنش با کار گرفته شده باشه؟
بسیار مکتب
تحصیلات عالی مکتب بله از سنف شش به بالا
نه فعلا خورده میرن مکتب میان بستا بزه دوازده سیزده ساله میرن مکتب میرن از پنشهر مسوکت میرن
خب بسیار خوب تشکر یک جهان که زنگ زدین در برنامه اشتراک کردین دیر مننه قدر منو آوریدون کو دی ازادی رادیو دی دازما حق دی خبرونه دا پا جنده بنا خبریگی دی خبرونه تمو دی خزو دی حقون و فعال نارگل زیرک و در از سیاسی شنون که قریب رحمان شهاب امیل مکری دی شهاب سب تاسو در زو دغه د بشري حقوقو موضوع چې نن د ازما حق د خبرونې سره تړلی موضوع ده د دیموکراسي په پلمه مو دا هم موضوع راپورته کړله ډېره پیچلې مسله شوې ده د نړیوالو لپاره او دغه راز د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره نړیوال بیا هم پر دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو حکومت ټولو بشري حقونو ته غاړه کیږدي خو د طالبانو هغه حکومت هغه وایي چې موږ ټول حقونه اعاده کړي دي د شریعت په چوکاټ کې د دواړو ترمنځ تر ننه پورې واټن زیات دی که څه هم ډیپلوماتیک اړیکې د ځینو هیوادونو ترمنځ ټینګې شوې دي د طالبانو حکومت ډیپلوماتان په بهرنیو هیوادونو کې فعال دي خو بیا هم د رسمیت پیژندلو موضوع له ډېرو نورو اساسي مسایلو سره تړلې ده د مرستو موضوع ده د افغانستان ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ده او دغه راز ځینې نور مسایل دغه واټن تاسو څه فکر کوئ چې دا به هم داسې دوام وکړي که داسې دوام کوي څومره د افغانستان د ولس په تاوان باندې ده
او به سیندل سه پختنه ما تر جیوا
تاسو ته بلې مهرباني
خبره دا ده چې افغانان د نړیوال کلی د غړي په توګه باندې حق لري چې په نړیوالو سټیجونو باندې یا په نړیوالو ادرسونو کې خپل نمایندګي ولري خپل غږ ولري دا خپل د انسانانو یو حق دی او کدا حق دی دوی نه په دې پلمه باندې سلب کیږي چې ګواکې دلته مشروع حاکمیت نشته دا بیا د پښتنې یو بله پښتنه ده نو افغانانو خو 30 میلیونه خلک خو ټول له دې سره موافق نه دي که مخالف یي نو یو غږ خو باید موجود وي او دا نړیوال سټیج جوړ شوی دی همدې لپاره د اسپری باندې باید د ملتونو غږ انعکاس یا هغوی خپلې غوښتنې پیشنهادونه یا حقونو د ترلاسه کولو لپاره ترې استفاده وکړي. دا که موږ نن د افغان ملت په توګه باندې په هیڅ نړیوال سټیج او دریز باندې غږ نه لرو، دا دوه طرفه مسؤلیت دی. یو طرف یې نړیوال ټولنې ته ورګرځي، دویم طرف یې د افغانستان اوسنیو او حکمانو ته، ځکه دا ستونزه د دوی ترمنځ ده او قرباني یې یا د حق د محرومیت مسله د افغانستان د ولس ته پیښه شوې ده. تاسو به د کونړ د زلزلې بېلګه که وګورئ، په صحیح ده چې په دې کې نړیواله یو ډول همغږي یا انساني همغږي او بشر دوستۍ کیسه موجوده وه، لیکن هغه څه دادخواهي یا عدالت غوښتنه چې د دغسې پیښو لپاره باید په نړیوالو سټیجونو باندې شوې وای افغانستان نه لرله. یا دوی ته ورته د افغانستان د شتمنیو مسله ده، هغه شتمنۍ کنګل دي یا بلاک شوي دي یا بانکي راکړه ورکړه تر اوسه افغانستان نه لري. اقتصاد دا اوس چې کوم څه روان دي، دا اقتصاد اصلا په اقتصادي تعریفونو کې کېدای شي ورته په ستونزمن ډول باندې وویل شي چې یو اقتصادي سیستم یو میکانیزم دی. د ټولو اساسي خبره دا ده چې خلک محروم دي هغو نهادونو ته، هغو ادرسونو ته یا هغو امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې هغه په موثره نړۍ کې د دوی له حقونو بلل کېږي. نو دا دوه طرفه مسؤلیت دی لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، او په کار دا ده چې حداقل خلک غږ پورته کړي او طرفین د هغوی د حق د یادې لپاره اقدام وکړي.
بل ډیره مننه شهاب صاحب. اغلی زیرک، تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړې، ډیر وخت نه لرو خبرونه خپل وروستۍ شیبو ته نږدې شوې ده. د دغه اوسنۍ وضعیت په پام سره چې له یو ځای له بل ځای په کور دننه یا بهر د افغانانو د اساسي حقونو موضوع را برسېره کېږي، په تېره بیا د ښځو د کار د تعلیم موضوع را پورته کیږي، څومره خوشبین یاست چې دغه سي غوښتنې یا فشارونه ظاهرا چې کوي تر اوسه پورې حکومت نتیجه نه ده ورکړې، آیا خوشبین یاست چې دا به بل اخره نتیجه ورکړي او دغه وضعیت به بدل شي؟ په تیر بیا د ښځو په روان ژوند کې به کوم د مثبت بدلون موږ شاهد اوسېږو په وروسته په نږدې راتلونکي کې؟ بله، مهرباني وو.
زما خواهش داده در جامعه جهانی یا ملل متحد نسه رښتینی ګام واخلي د افغانانو په حق، خصوصا د افغانانو د ښځو په حق کې. ولې پدې سي د افغانانو ښځو؟
بلې، اغلی زیرک ستاسو غږ قطع شو. بلې، مهرباني ستاسو که زما غږ اورئ، مهرباني. بلې، ګمانم چې
هغه هیواد شاته پاتې کیږي.
بلې، یعنی
اوونو دغومره هغه هیواد
یعنی تاسو وایي چې کچېرې په یو ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه په عملی ژوند کې له ونډې بې برخه وي، هغه ټولنه واده نه کوي؟
بالکل، اوس ګوره دی او لا.
بله، تاسو په عین وخت کې ګمانم چې بل چا سره هم خبرې کوي. بله، اول زیرک ګمانم چې
باندې د خپل کار مسؤلیت چې کوم تعلیم یافته هغه ټول پر غوړې تعلیم یافته یې کوئی موږ د فیلی او پاتا دا خواهش ده چې بس دغه کوم زیل چې دوی اساس د افغانانو سره په مقابل کې د خدای په لیاز باندې دغه تری دی، او افغانان دومره غیرت لري، دومره عزت لري چې هغه غربي حقوق غواړي نه. د ایجاب شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل وظیفه وکړي، د شرعي ایجاب سره دوی غواړي خپل مکتبو ته لاړ شي، د دوی لورانه تعلیم یافته شي. یعنی هیڅوک خپل بې ایجابي نه غواړي، ولی په دې چې ایجاب د انسان ایمان ده، هیڅوک نه غواړي چې دغه ایمان نه وي، دغه ایمان تر لاړ شي. نو د دوی نه موږ دا خواهش لرو کنه بیا دغه بهرنیان ورسره همکار سي او جامع جهاني ملل متحد کنه موږ خپل د سفر خارج کې د دوی اجازه خو به صلاح د خپل دربار نه راهمو کې خدای دې د دوی په جوړ کې راهمو شي چې دغه د
مننه. اواز مو پریکيږي اوریدونکو سامنے چې اوریدلای به هم کور ودان چې خپل خبرې مو وکړلې. ډیره مننه د خزو د حقونو فعال انارګل زیرک، سیاسي شنونکو قریب الرحمن شهاب چې نن په خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي.
چاتی وی وی تر وجدا کیس گیر وی دات چاتی وی وی ای سبحان وای بس ولم راش چانا وای بس ولم راش چانا تر وجدا کیس گیر وی دات چاتی وی وی تر وجدا کیس گیر وی دات چاتی وی وی ای سبحان